یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم له پیو سټوډیو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا د سلام مشورو لپاره کابل ته راستنیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانیا ټاکنیز غړي به نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو دا کوي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شوو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دی. بلخوا د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې 12 دولتي سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د کندز امنیتي او ملکي چارواکو تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 4 تنه نیولي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پروندې امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي 4 پوله ساتي سرتیري سړي حواله کبل مړ شوي دي. امنیت قومندانۍ ویان ثنا الله روحاني وایي د وسرتیرو د تیر جمعې پورې غوښتل د شهدا ولسوالۍ لارې شکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړي هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغه کسانو باندې هم دې کوتل کې واوري راخوېدلې وي. وژل شوي سرتیري د زیباک او شکاشم ولسوالۍ لپاره د 4 او 5 سرحدي کندک کارکونکي وو. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالیو تنظیمونکی ګلاغانوي دوی دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغه سیالیو کې د لښکرګاه ښاروالي د ډاکټر عبدالرزاق د سباون رادیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبېږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یاد ته د درناوي تر څنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حضور ولري شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترال کالج په اکثریت رایو چې ورته د 270 رایو حتی کل شوی و ټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایې ونه ګټي د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ترامپ له 1 میلیون زیاتې رایې ګټلې، خو د خلکو رایې د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 مشران داسې ټاکل شوی چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالډ ترامپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیال هیلري کلینټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. د روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتې چې اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. امریکایي چارواکي وایي دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیسټمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي. د دغې شورا ویاند جان اولټ پرون یکشنبې وویل حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. رویترز خبري اژانس او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت کرانو کړی دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړي دي. او تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو تر منځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا د وایروس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. که غواړی دا خبرونه ولولی د ازادي راډیو پانی azadiradio.com ته ورشي. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې دا مهمې موضوعګانې تاسو اورئ. افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
پریدون خوزونو د مصالحې د عالی شورا ویاند د امریکا د ولسمشری ټاکنو الکترونیا ټاکنیز غړي نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمان د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکي. په دوی منیمایی کې هم د خبریالانو ژوند ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یو ژوندی بحث لرو.
ما نوم جان آغا صالح ده، په ختیځ ولایتونو کې د کلیب رادیو خبریال. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رسنیو کارکوونکو په نخښه کې په دغه یوازې تیر یو نیم میاشت کې تقریبا دغه دریم خبریال دی د رسنیو کارکوونکو کې چې وژل کیږي.
بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب تا. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي. دا خبره د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه. اخوا ولسی جرګې نن ویلي د سولې مذاکره کوونکي به کابل ته په رسېدو دې جرګې ته وروغواړي څو دوی ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شېبه له کابله معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي ټاکل شوی چې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره سبا کابل ته ستون شي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړنی یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکرات په 25 د جنوري باندې بیرته پایل شي.
سنګزه سب دغه یو شکسیز افغان پلاوی له طالبانو سره له درې میاشتنۍ مذاکره وروسته کابل ته ستنیږي. لومړی پړاو د سولې د مذاکراتو د روان لمریز کال د وږي په 22 په د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی او د سولې دواړو مرکچی پلاوی د دریو میاشتو د سولې د مذاکراتو د کړنلارې په تړاو باندې بحثونه وکړل، خو په دې برخه کې لډیرو لوړو جوړو وروسته بل اخر د سولې ټولی د مذاکراتو د کړنلارې چې یو ویشت مادي لرلی او یو ویشت مادي لري هوکړې ته ورسېدل. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د معلوماتو د ورکړې لپاره به د سولې مذاکره کوونکي پلاوی چې کابل ته راورسیږي د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن د په جرګه کې د استازو لازاد باس ورسته ویل
با ثبات حیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان به دوحه که با در نتیجه مذاکراتشان به روسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد ما در این نورد به کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا هم بنماییم که در تالار بین گزارش بدن.
سنګ دې سب د میر رحمان رحماني له سرګندون وړاندې یو شمیر د جرګې غړو انتقاد درلود چې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی له دریو میاشتو خبرو اترو وروسته اوس تش لاس کابل تستنیږي. دوی طالبان تورن کړل چې سوله نغواړي ځکه د دوی په وینا ورسره تربلې په افغانستان کې د غړل توتريخواله زیاتوي. هڅه موکړه په دغه د طالبانو نظر هم ولرو خو تر دې د منې وتوانیدلې. د طالبانو لوري د توتريخواله دوام هغه مسله ده چې په روسیو کې پاړه باندې انتقادونه زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخواله کم او وربند ته لار هواره کړي. خغلی اتمر چې نن ولسی جرګې ته د جنیوا د کانفرنس لاستراوړنې تشریح کولی وویل چې نړۍ د افغانستان له هغه سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجود وي. خغلی اتمر وویل
دنیا به د هغې صلحې حمایت وکړي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادې باندې ولاړ وي. آینده د افغانستان څوک تعینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلحې نتیجه تعینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعینوي.
اکرام الله اکرام له کابل مکتب معلومات راکول. د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی کابل ته ورسید. دوی به جرګې ته ورو غواړي او معلومات به ترې وپوښتي چې دوی په دوحه کې له طالبانو سره په څه ډول باندې خبرې مخته وړي دي. په همدې ارتباط باندې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې هم معلومات اوریدلی شئ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د دویمې څپې په زیاتېدو سره لګڼو ولایتونو د خبرونه راځي چې په ولایتي سیمو کې هم د کرونا ویروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. لاغې ډلې د کندز د عامې روغتیا چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کرونا پیښې زیاتې شوې. په کندز کې د سپینزار کووید 19 روغتون سرطبیب وایي دې ولایت کې د کرونا له دویمې څپې سره خلک مخامخ دي. روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې د ځان او خلکو د خوندیتوب خاطر د روغتیایي کارکوونکو لارښوونه او سپارښتنو ته پام وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندز ریپورټ رالیږلی.
کندز کې د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي په تیرو 40 ورځو کې په دې ولایت کې د هغو کسانو شمیر چې په کرونا اخته تثبیت شوي 130 کسانو ته رسیدلی چې له دوی څخه اته یې مړه شوي او نور له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او باور دي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي.
موږ په ټولو خپلو وطنوالو باندې غږ کوو چې دغه فاصله ایجادول، ماسک استعمال، د لاس پریمینځل صابون سره که صابون نه لري اقلا په ګرمو اوبو سره، موږ تر ډېره بریده کولی شو چې د ناروغۍ په وړاندې وقایه وکړو. نو دغه تدابیر که دوی ورته غاړه کې نه دي، دوی ورته احترام نه لري، دا تطبیق نه کړي، نو څنګه چې موږ په موج اول کې ډېر زیات تلفات درلودل خدای مه کړه په دویم موج کې به د هغې نه زیات ولرو.
په کندز کې د سپینزر کووېټ 19 روغتون په کرونا د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. تر دې مخکې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه موجود وو، خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ښاغلی فضلي وایي اوس د امکاناتو د نشتوالي یا کموالي ستونزه هواره شوې ده.
د تجهیزاتو د نگانه موږ غني یو، اوس موږ د مرکز تشخیصیه لرو په کندز کې چې حتی مجاور ولایتو ته موږ خدمات عرضه کوو، نه یوازې کندز ته. نن په کندز کې څلوېښت پایو وینتیلاتور لرو. همدارنګه موږ د اکسیجن د تولید ماشین آله چې برقي چې اکسیجن موږ ته ځای په ځای تولیدوي، د هغې موږ تقریبا شل پایې اکسیجن کنسنټریټر ماشینونه لرو. تجهیز د نظره، د ظرفیت د نظره او د امکاناتو نظره غني یو.
د کندز د سپینزر کووېټ نولس روغتون سرطبیب ډاکټر خسرو ابراهیم خلوای دوی دا مهال د کورونا له دویمې څپې سره مخ دي.
تعداد د واقعاتو ډېر شوی ده چې موږ اوله سامپل پی سي آر کې اعلان کړل، په هغې کې شپاړس مثبتې پیښې رامنځته شوې چې دا موږ ته یو الرټ ټکان راکړ چې باید موږ د خپل آمادګي ولرو چې وشو کولی په دې دویمې څپې کې د دې مهلکه مرض سره مبارزه وکړو.
هغه وویل که خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي برخه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د ناروغانو شمېر دومره زیات شي چې شته روغتیایي امکانات به ورته کم وي او د مړینو کچه به لوړه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز به ورشو ننګرهار ته ګڼ مېشته ولایت دی. هلته د روغتیا له رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کرونا د ویروس د زیاتېدو او همدارنګه د مخنیوونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي.
د کرونا دوهمه څپه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو، د بستر، د مړینو، د سمپلونو، د نمونو، د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوي مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسؤلیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابون مینځل دا ډیر حتمی او جدي دي. او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپل کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري، شکره، قلبي تکلیف ولري، د هغوی جداوالی او په هغه روغ حالت کې هم د هغوی ته یو اضافي ځای جوړول، د هغوی د خلکو سره د تماس کموالی دا ډیر جدي دي. او دې ته باید ډیره زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خو د تجرید واټ په سهولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالیو په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوي دي؟
موږ مخکې په دولس ولسوالیو کې په یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې مو یو ډاکټر درلود او پنځه ویشت سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس پنځه دېرش شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دي او څه فعالېږي په همدې ورځو کې. په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او هغه به موجود وي. او که چېرته ضرورت پیښیږي سمپل هم اخیستل کیږي، مرکز ته هم رالیږل کیږي. یعنی یو مشخص ادرس به په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو.
تاسو مخکې د دویمې صفې د ځپلو خبره وکړله چې هم ناروغان لري، هم مړینې لري، هم کیسونه لري، پیښې لري. د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړۍ صفه کې خلک ډیر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډیر نه وو، د خلکو ویره ډیره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل، کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پی زیات شو. خو البته دا ټول کرونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل، به معاینات په مخستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او اویاو ته ورسېده، د شپږ اویاو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د پنځوسو نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیرې سپې سره په عین شکل باندې روان دی. البته مړینه دا ځل تر هغې یو څه کمه ده، تعصب سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولی شي هغه وقایوي تدابیرو کې کوشش وکړي، نو موږ به خپل ځان او ټولنه ژغورلې وي.
د ننګرهار د روغتیا له رئیس سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چې په دویمه څپه کې هم هموغومره خلکو ته خطر مخ دی لکه څه په اوله څپه کې مخ وو. په افغانستان کې ټول ټال اته څلوېښت نیم زره کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې نولس سوه پنځه شپېته تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امریکا د راتلونکي اشپکت لويختم ولسمشر د انتخابولو لپاره نن دغه هیواد الکتورال یا الکتوران یا هم ټاکنیز غړي ناسته کوي. د هر ایالت الکتوران به د خپل ایالت په مرکز کې راتلونکي ولسمشر انتخاب او نتیجه به واشنگتن ته ولیږي. ټاکل شوی د جنوري په شلمه نوی منتخب ولسمشر لوړه وکړي. جیو بایدن د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ولسي رایو او هم د الکتورال کالج رایو اکثریت ګټلی دی. عصمت ساروان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه الکترول کالجونه نن د خپلو ایالتونو په مرکزونو کې راغونډې شي چې جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د دوی د دې غونډو د پریکړو پایلې به واشنگتن ته ولیږل شي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې مشري به یې اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس کوي اعلان شي. دا په داسې حال کې چې د الکترول کالجونو تر ناستې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زرګونو پلګیانو ورمه ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن په مظاهره کې د مظاهره چانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. تېره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل جمهوري پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې دغو څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په کې بریالی شوی لستری محکمه وغوښتل چې د ترامپ ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی د غراز ویلي چې دا دعوه بر سر پر دی چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی سرانوال جاش شاپیرو چې د دیموکرات ګوند غړی دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو رد کړي دي. د نورو ایالتونو چباندې شل څارنوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال اکین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اقتصادي خبرونه به له ناجیه صافی واورو.
د افغانستان له مالی وزارت څخه د خصوصي سکتور شرکتونه او تصدۍ شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پورولې دي. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه شرکتونه باید د مالی کال تر پایه پورې خپلې پیسې د دولت حساب ته انتقال کړي.
شرکتونه له مالی وزارت څخه له اوایدی او غیر اوایدی مالیات څخه باقیداری لري چې د دې باقیداری شاوخه 15 میلیارد افغانۍ ده. زموږ هیله ده چې د مالی کال تر پایه پورې دغه مبلغ د دولت حساب ته انتقال شي.
د پداسې حال کې د 13 ورځ افغان ولسمشر مالی وزارت ته دند وسپارل چې تر دې وروسته د مالی راټولولو په برخه کې نرمښت ونخي. ولسمشر غنی د وایدو په غونډه کې ویل چې په دې برخه کې شته ټولې ستونزې او خندونه باید په اساسي توګه لمنځه یوړل شي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې له کامیر هوایي شرکت، روشن مخابراتي شرکت، افغان ټلیکام، د تیلو او ګازو شرکت، د ملي پراختیا ملاتړ او مالیاتی اداری او ټولو پوره وړو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه ډیر ژر مالی ترلاسه شي. افغان ولسمشر ویلی د مالیه وزارت د عوایدو راټولولو د واضح پلان په چوکاټ کې ټاکلي موخې ته د رسیدلو لپاره خپلې عملی هڅې چټکې کړې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کونړ کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې په کونړ کې دغه صنعت ته د خلکو ډیر پام ګرځېدلی. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د لرګیو د صنعت د تولید یوه شرکت په 2,500,000 امریکایي ډالرو پانګونه په 40 جریبه ځمکه کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو په برخه کې خپل تولید زیات کړی دی. یاد فابریکه چې اوس مهال پکې لرګین لوښي، زینتي توکي، موبل او فرنیچر او داسې نور توکي تولیدیږي، لږ تر لږه 300 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. یاد فابریکه خپل د اړتیا وړ اومه مواد د کونړ له ځنګلونو څخه ترلاسه کوي او خپل تولیدي محصولات په هیواد کې دننه پیری. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 480 افغانۍ.
تاسو لا پیغامونو
وران د نګار د زندان څخه زموږ زمي افسر خپل دولت څخه ډیر زیات کله منې ځکه سیاسيان چې شول عمل ځان نه تو او زه هم د بند دروازه کیږي اته فرمان کې د ول شرایط د ټول کې ول نظامیان ته فرمان ورکول کیږي اما ځینی شرایط چې حق العبدي او ځینی نور مسایل کې خو شي چې تر دې راه ته پوری من په تو هو شرایط کې یو په فرمان کې نه کافي او څنګه چې زندان په دروازه کې وخت کېږي خپل دولت څخه هي ادارو ترڅو ټول نظامیان چې زندان په بند کې خوشي کړي.
محمود لال شاولی کو د ولسوالی سر د نامی د کبل را مجرسی یو مز د حکومت او تجارانو سره دا قیس لرو چې په دلته نصرایلا پیدا کی د سفنا ځای نه پیدا کی ک پیدا کی په مواصله رسیدي نو مز د دولت او د تجارانو سره دا هله کو چې نو سره کوم کنه و چې د څان پاتې بل لرو دا غسی د سفنا پاتې یو کڅو غواړي چې مثال یو یا چې وکی مفاز دا چې دا نه جوړولای سم وکړلای سم او دا زما تلیفون اشتراک د سپاراویا 8316 شپاس دا زما تلیفون اشتراک د تماس سره وې وسلام.
زه شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا چې په غازی آباد کې وړو کې روښین دي ترمیم ته ضرورت کری او بیروبار پی دم رجیب تے چی راکرانو پی سواسن نرائی او نبت خارب دیگی اللہ رکول چارواکو نم داخل را اگر خصوص زمان دوالی سیبنا اسیات آمید رئیسنا او ترمیمو کی ازاو ازاو تر اگواسات ور کی روخون تا زمان خب کو ضرورت را پشلی مسلاح پا احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګست دولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې د سار لود مخام تر واورې امدارنګ د نړۍ هر ځای کې چې استه د انټرنیټ لارې کولای شي زموږ رادیو نشرات واوري د اپلیکیشن لارې هم کولای شي د رادیو خبرونه په ژوندۍ توګه واوري مطالب وګوري که آی او ایس یا انډراید کاروي نو د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ او خبرونه خوند واخلي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوشوم چې ګډون نه پرکې کوي
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې نوریاس نوري توار ورکوچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.